Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 نیوی د سرطان یا چنګاش 14 او د میلادي 2014 د جولای 3 په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوټا او حصارک تر پوره تصفیه پورې به عملیات جاری وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړو. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلد آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. افغان امنیتی ځواکونه وایي د خوست په موساخېلو ولسوالۍ کې د سلګونو کورنیو بهرنیو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د عراق د پلازمینې د نن سهار په چاودنو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زرګونو کسانو په لندن کې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په ملاتړ لاریون وکړه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په موساخېلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ څو ساعته جګړه پای ته رسیدلې ده. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت وایي شاوخوا 200 وسلوالو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د شنبې په سهار په موساخېلو ولسوالۍ پراخ برید وکړ. نوموړی وایي برید په شا تمبول شوی او زیات شمېر وسلوال وشل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبانو لخوا پاک شي.
په همدې حال کې د موساخېلو ولسوال عبدالحید ځاځي خبریالانو ته ویلي چې په پرونی جګړه کې اته پاکستاني اتباع نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې موساخېلو ولسوالۍ لا هم کلابنده ده او افغان سرتیرو ته زیاته مرجوبله اړولې ده. د خوست چارواکو د طالبانو د خبره پکلکه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره وکتل. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د سعودي له ولیعهد سره د ولسمشر غنی په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیمې د حالاتو او په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو پر ستونزو خبرې وشوې. تر اوسه پورې له سعودي مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو اترو بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې د سعودي عربستان وی ورسپانې سعودي غزاتي لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره هم کتل دي. ولسمشر غنی سعودي ته د خپل سفر په دوهمه ورځ په دې هیواد کې د میشتو افغانانو لاستازو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واوریدي. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانانو استازي ډاکټر سروري له ولسمشر وغوښتل چې په سعودي کې میشتو هغو زرګونو افغانانو ته افغاني پاسپورت ورکړی شي چې دا مهال په پاکستاني پاسپورټونو د هیواد ته تللي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 15 ولسوالیو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هرات امنیت قمندان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات ښار د امنیت د خرابولو لپاره پلان جوړ کړی دی. په همدې حال کې د هرات د امنیت قمندانې ویاند عبدالرؤف احمدي وایي چې پولیسو یو مشکوک کس له شپږو مخابرو سره نیولی دی. نوموړی وایي نیول شوي کس غوښتل دا مخابرې بادغیس ولایت ته یوسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 2 چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډلې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. لومړنۍ چاودنه د بغداد په کاراداز مینه کې یوه رستورانت ته نږدې وشوه. د وژل شویو کسانو دقیق شمېر لا څرګند نه دی. ځینې راپورونه وایي چې 6 تنه وژل شوي او 40 ژوبل دي، خو نور راپورونه وایي چې 40 تنه وژل شوي او نږدې 50 ژوبل دي. اسلامی دولت وستواله سختدریزه ډله ادعا کوي چې په دې برید کې 40 تنه وژل شوي او 80 تنه ژوبل دي. دوهمه چاودنه د الشاب په شیعه میشته مینه کې وشوه. د دې چاودنې په اړه السوماریه تلویزیون وایي چې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي چې عراقیان کوچني اختر ته تیاری نیسي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنوي چارو له پخوانی وزیر او ولسمشر ته کاندید هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین وایند وویل ولسمشر ته د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن په داوا طلبانه توګه په واشنگتن کې د اف بی آی ادارې په مرکزی دفتر کې پوښتنو ته ځواب وویل. هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو د سرور له استعمالولو څخه دفاع کړې او وایي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ورته کار کړی دی. میرمن کلینټن دا رد کړی چې ګواکې د وزارت پر مهال محرم اسناد په خپلو شخصي ایمیلونو کې ساتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تیره می میاشت کې ویلي وو چې د شخصي ایمیلونو د سرور استعمال او هر ډول محرم اسناد ساتل امنیتي ګواښ پیښوي او د حکومت د ریکارډ ساتلو له قانون سره سمون نه لري. جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین په ترڅ کې د میرمن کلینټن لخوا په شخصي ایمیلونو کې د محرمو اسنادو پر ساتلو انتقاد کوي او استدلال کوي چې په دې اړه تحقیقات د ولسمشر چوکۍ ته د هغې ټاکل تر پوښتنې لاندې راولي. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. یو شمېر کسانو په دې لاریون کې چې د اروپا د مارچ په نوم یاد شوی وو شعارونه ورکړل چې اروپایي ټولنه یې خوښیږي. زیاترو لاریون کوونکو ویل تمه لري چې د بریتانیا پارلمان به د هر هغه ګام مخه ونیسي چې له اروپا څخه د بریتانیا د وتلو لپاره پورته کیږي. د بریتانیا په وروستۍ ټول پوښتنه کې په سلو کې 250 رای ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړه. په سلو کې 48 بریتانیایانو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د لندن ښار په سلو کې 60 رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو ملاتړ وکاوه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. رمضان قادروف له 2001 میلادي کال را په دیخوا د چچنیا ولسمشر دی. نوموړي د روان میلادي کال په سر کې ویلي و فکر کوي چې ماموریت یې بشپړ شوی دی. د قادروف د واک دوره په 13 اپریل میاشت کې پای ته ورسېده، خو د روسیې ولسمشر په چچنیا کې تر راتلونکو انتخاباتو پورې قادروف د دې جمهوریت د موقت مشر په توګه وټاکه. په چچنیا کې له دوو جګړو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جمهوریت د ثبات د پایش په هدف پر قادروف زیاته تکیه وکړه او نوموړي ته پراخ واک او صلاحیتونه ورکړل.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 44، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 41 ټیټه 25، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 30، او په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 40.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدا سوري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو د رواني خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي د حصارک او کوټ ولسوالیو په عملیاتو کې کمانډو ځواک هم برخه اخیستی.
دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د عیش او حصارک د وسایلو تلیفون
د کورنیو چارو وزارت د کابل د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه تحقیقاتي ګروپ ګمارلی دی.
کورنیو چارو وزیر تاکیدا دې ګروپ ته، هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی، هغوی ته دا هدایت ورکړي چې ډېر ژر خپل کار باید خلاص کړي.
د پهنې وزارت وایي د یو شمېر لیسو او ښوونځیو مدیران په فساد کې د لاس لرلو په خاطر ګوښه کړي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وای په کوټ ولسوالي او نورو سیمو کې په بشپړ ډول د داعش تر پوره ځپل کېدو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کوي چې محتاجو کورنیو ته عاجل مرستې ورسول شي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګانی ازادي راډیو ته ویل تازه دمه کمانډو سرتیری همدا محل په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د خاغلی خوګانی په خبره په کوټ کې به تر هغې مځکني او هوایي عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالۍ په بشپړ توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصارک ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبانو څخه پاک شي.
سلګونو داعش وسلوالو تېره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه یې وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچن و خو اوس د غلطه حالات مخ په سمېدو دودی. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د ورستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمېر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدې دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پنځشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په اړه به تحقیقاتي ډله خپل کار ژر بشپړ کړي. د دغه وزارت وایند ازادي راډیو ته وویل چې په دې تحقیقاتي ډله کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې ادارې شامل دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د پنځشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې 2 تنه ووژل شول او نږدې 80 نور ټپیان شول چې اکثره افغان پولیس دي. په دې اړه تحصیل د ناجی صاحب په راپور کې ووري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت له لوري د تحقیقاتي ډلې د سیړنو یو مهمه برخه بداوي چې پرتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوي وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کورنیو چارو وزیر هم دغه تحقیقاتي ډلې ته دند سپارلې سو خپل کارونه ژر تر ژره پای ته ورسوي.
کورنیو چارو وزیر تاکید د ګروپ ته هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغه ته د هدایت ورکړي چې ډیر ژر خپل کار باید خلاص کړي او ټول جوانب د دې قضیه دی باید یو څه لري او دا هغه پښتون شي مترفي کې د قضیه د روس ته باید جواب پیدا کړي. دوی په شدت باندې کار کوي. مختلف ادارې دي د کورنیو چارو وزارت دوی په ګډ سره دا مسؤلیت مختوري.
یا د تحقیقاتي ډله وروسته له هغه جوړه شو چې د پنځشنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حمله لاندې راوست. کورنیو چارو وزارت وایي په دې حملو کې 2 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو په کاروان په داسې حال کې خونړۍ حمله شوي چې تر دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیت قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او حکومت هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وای حکومت او د خلکو استازي باید په کابل کې د ورستۍ خنړۍ حمله په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
د دې پیښې په اړه لکه څنګه چې په حکومت غږ کوم، د افغانستان ملي شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګې ته هم سپارښتنه کوم چې دا او دې ته ورته نورې پیښې چې یو په بل پسې تکرارېږي باید په سادهګۍ ورته ونه کتل شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د پیښې وروسته د حکومت له لورې د کمیټو ټاکل یو عکس العملي کړنه یادوي. افغان کارپوه متی الله خروټی ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې هم د کندوز پیښې په ګډون د حکومت له لورې بیلابیلې کمیټې ګمارل شوي، خو په وینا یې چې اکثر وایي نتیجه نه ده ورکړې.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د خوست ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او امنیتي ځواکونه وایي چې وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغان استازو سره وکتل. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 1500 لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 214 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر او ولسمشر ټاکنې دي هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادیروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. تاسو سمو شخله آزادی رادیو اوري و بجیا ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به سالم محمد سالی درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه کرسچن ټوډي پرون شنبه د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر پر پیغام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د وسلولو طالبانو نوي مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د اشغال د خاتمې او د افغانستان د لانجې د سیاسي او پوځي حل لپاره سیاسي تګلاره لري. خبرونې دا د ملا هبت الله خونزاده اول عمومي پیغام بللی، د وروسته له هغې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په می میاشت کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. کرسچن ټوډي خبرونې د طالبانو د مشر دا څرګندونې هم راخیستي چې دوی په اصطلاح د اشغالګرو همکارانو ته ویلي ستاسو ملاتړ او درېدل د هغو بدنامو څیرو کار دی چې زموږ په تاریخ کې له انګریزانو او شورویانو ملاتړ کړی و. ملا هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې ویلي موږ د قدرت انحصار نه غواړو، د افغانانو ټول قومونه او پرګنې یو او بل ته ضرورت لري. کرسچن ټوډي خبرونې د مطلب په حواله د طالبانو دغه پیغام وروسته له هغې خپریږي چې د پنځمې پورس په کابل کې په ځنوژونکو حملو کې نږدې 13 تنه تازه فارغ شوي پولیس ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. خبرونې په کابل او شمالي ولایت بدخشان کې هم هغو جلا جلا حملو ته اشاره کړې چې شاوخوا 2.5 مخکې تر شلو زیات انسانان ووژل. د کرسچن ټوډي آنلاین خبرونې په مطلب کې راغلي دا په داسل کې ده چې د را روانې جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې د ناټو مشران په یو سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان حکومت څخه د خپل ملاتړ پر دوام خبرې کوي. له امریکا خبرېدونکي آنلاین خبرونې واشنگتن فری بیکن په ایران کې د سختریزو وسلوالو د روزنیزو کمپونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا استخباراتي ادارو په ایران کې دننه نه داسې روزنیز کمپونه تثبیت کړي چې له افغانستانه ورغلي سختریز وسلوال د سوریې د جنگ لپاره پکښې روزل کیږي. د خبرونې په حواله دغه کمپونه د ملیشاو د هغه پراخ روزنیز پروګرام یو برخه ده چې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر مخ بیایي او دغه کسان تر روزنې وروسته د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په وړاندې جنگ ته لیږل کیږي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. واشنگتن فری بیکن خبرونه دی و چرواکی په حواله لیکلی دغه کمپونه چې د سټلایټ په مرسته د اخیستل سویو عکسونو په مرسته پیژندل سوی د ایران په شمال ختیځ کې د عراق سرحد ته نږدې سیمو کې پراته دي. ایران چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي هغه افغان کډوال د پوځي روزنې لپاره ټاکي چې زیاتره یې شیعه‌ګان دي او په وروستیو کلونو کې په ایران کې میشت سوي دي. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دغو راپورونو خبر دی او که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دا به په دې معنا وي چې ایران لا هم د اسد رژیم د ملاتړ ادامې ورکولو ته لیواله دی. د ایران یوه تبعید سوې ډله سازمان مجاهدین خلق ایران اټکل کوي چې تهران د ایرانیانو او بهرنیانو په ګډون تر اویا زرو زیات جنګیالي د سوریې جنگ ته لیږلي دي. ویل سوي چې په دې شمېر کې له 1500 نیولې تر 2000 پورې افغانان د قدس ځواکونو په چوکاټ کې د لشکری فاطمیون په نامه سوریې ته لیږل سوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په فساد کې ښکېل او له دندو ناوړه استفاده کوي. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد وویل چې وزارت په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د فساد ضد ځینې مدني فعالان بیا دا کار بې نتیجې بولي او وایي چې له فساد سره مبارزه باید د پوهنې وزارت له جګپړو چارواکو پیل شي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت د لوی کچې څخه نیولې بیا اوس تر ښوونځیو پورې فساد تاییدوي خو وایي چې په بدلونونو یې پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دوی څېړنې ښیي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په اختلاس د دندو څخه په ناوړه استفادې د لاس لاندې ښوونکو او زده کوونکو سره په بد چلند کې ښکېل دي.
برنامه ارزیابی ما در مکاتب کابل
د کابل د خونځیو د ارزیابی پروګرام پیل شوی او د 50% څخه ډیر مدیران ارزیابی شوی. له بده مرغه موږ له خونځیو خو خبرونه نه لرو او د پوهنې په برخه کې په مجموع کې شکایتونه ډیر دي.
هغه وایي په ادارو کې د ستونزو شتون له عملی ځینې کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي او ځینو نور بستونه اعلان ته سپارلې دي. دا په داس حال کې ده چې د پوهنې پر وزارت ډیر وخت د فساد او میلیونونو ډالرو د ورکېدو تورونه لګیدلې دي. له دې وړاندې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په افغانستان کې د خیالي ښوونکو خیالي ښوونځیو او بې ضرورت لوړو ماشونو د پیسو زیاته اندازه ضایع کړې ده. تېره اونۍ ځینو رسنیو راپورونه خپره کړل چې د پوهنې وزیر د شخصي غوښتنو له مخې د وزارت 14 میلیونه ډالر ورک او د فساد له امله ځینې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د دغه وزارت سره خپلې مرستې ځنډولې دي. د پوهنې وزارت ویان ښاغلی مهرداد بیا دا بې بنسټه تورونه بولي وایي چې بلکس شفافیت ته هڅې ډېرې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې یوې مدني ټولنې مشر خان زمان امرخیل د پوهنې وزارت د فساد سره د مبارزې په تګلارې انتقاد کوي. وایي چې ډېر فساد لوړ پوړي چارواکي کوي نه ټیټ رتبه مامورین.
زه نه پوهېږم چې د لیسونه څه ګټه لري او دوی د کوم ځای دا تجارب اخیستي دي. خدای نه خاصه چې دلته هم دلته په نیت کې دوی خرابې دی چې اوس د لیسو د مدیران پیل کوي او بره راځي. ولې دوی اصلا د بره نه دغه نه تجربه کوي تر څو لاندې لاړ شي؟ ځکه روابط خو اصلا د مدیرانو سره جوړي که دلته په معرف په وزارت کې لوړ پوړي چارواکي دوی واقعا د فساد پر وړاندې مبارزه کوي. اگر خلک اوسې نظر په شایستګۍ مقرر شوي اوسي نو دوی زما په اند باندې چې کولی شي چې بیا مدیران کنټرول کړي.
ښاغلی مرخیل وایي د ښوونځیو په کچه فساد بې باکي د دندو څخه ناوړه استفاده له مرکز کابل بیا په ولایتونو کې ډېره ده چې باید ورته اصلاحات له پورته لوري پیل شي. موږ غوښتل چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی په مشرۍ د دولت یوه ټاکل شوې پلاوي نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. له دې سره د فساد ضد د مدني ټولنې مشر ښاغلی مرخیل وایي د پوهنې په وزارت کې د هرې کچې فساد خطرناک دی چې باید په دې اړه کارونه تر ټولو ډېر شفاف وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحل شریف وایي با ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون شنبه د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته کړې دي. جنرال شریف دغه پلاوي ته همداراز ویلي چې پاکستان په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړي دي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د اوسري راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ هغه امریکایي پلاوي ته کړي چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم پکې و. د پوز له مشر جنرال ایشی سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پاڼه همداراس کاږي. سناتور مکین د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات بریالي او د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد د ارادې ښکارندوی بللي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې د پاکستان او امریکا د اړیکو د مخکې کېدو په اړه ټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوې چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس د هیواد ته د مرستې یوه برخه هم درولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترنګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د پاکستاني پوځ له مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلي وو او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه ورسره خبرې کړې وې. د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر رسنیو ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر مینجمنټ یا پولې د مدیریت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې. د ذکر په خبره د خارجه چارو سیکرتر له ځانګړي استازي سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په خبرو کې ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته ستانه شي او په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې او د کډوالو د ادارې یونیسیار مرسته او ملاتړ غوښتی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریچرډ اولسن د ترهګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان هڅې ستایلي او همدارس د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او د بارډر مینجمنټ په لړ کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی. ښاغلي چودري د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د سرور اړخیزې کارډینیشن کمیټې له لارې کوششونه جاري ساتي.
د ژوند رنګونه
مانو مدینه ده او زه په مکتب کې استاده.
د اختر په اړه راته وایي کله چې د اختر لومړی ورځ وي تاسو څه کوئ په خپل باندې ته کوم کارونه کوي؟
د اختر خو بختوري نو د اختر په ورځ د اختر نمخ کې هم خلک مدګیان ورته نیسي ځانونه ورته چمتو کوي. به د موږ خزینه او خدا سره کار دی چې د اختر نمخ کې یوه هفته مخکې دوه هفته مخکې لاس راځه مخکې د موږ کارونه ورته شروع کیږي. نو کور ورته پاکه خانه تکانیانه وکه قالین ومینځه پرده ومینځه ماشومان ته کالي واخله ځان ته کالي واخله نور مدګیانې وکه او یو نیم خواړه موږ ورته پخوو د اختر لپاره. ځینې هغه ګوشفیل ورته وایي او دغه روغن جوشي او د شان میان ورته پخوو کله کله سمیان هم سره پخوو. نو دا کارونه موږ د اختر نه مخکې ورته کوو او ماشومان خو در ټول ماشومان لپاره جامې اخلو د ځان لپاره د کورنۍ د نورو یو نیم غړو لپاره. بیا هغه خو بیا بیرته هغه یو چې کله د چې واخسر بیا هغه بیرته خیاط ته وروړي بیا بیرته د خیاط نه راوړي. نو واقعا د اختر نه مخکې کارونه هم ډېر وي. په اختر کې بیا دومره نه وي یعنی عمره کارونه چې پیش د اختر یې په خپل اختر کې دومره نه پاتې کیږي. نو دا د اختر نه مخکې د مکارونه
او اختر په ورځ باندې کوم کارونه کوي؟
اختر خو چې د څنګه شروع شي اول خو د شینګا هیڅ چې د سهار ویښ شوي تر ټولو مخکې پاتېږو چې دا پاتېدو د خوب نه اول به د ماشومانو سر ځانونه مینځوغي به سره مینځوغي به سره تیارو د کور خو به مخکې د مخکې پاک کړی وي ټول کارونه به سره کړی وي خواړه ماړه به پاخه کړی وي. نو د اختر په سبا چې د سهار ویښ شو تر ټولو مخکې موږ اول چای تیارو ټولو ته دغه د کور غړي ته او چې دا چې جمعه نه ټول راشي ټول سره یو ځای کینو چای مای وچکو او بیا ورسته کینو سره د ملمانو لپاره کوټه تیارو د غل پر د ساخانه ورو میوه شان مای نور ته پښله پښه تیارو. نو بیا هم د سورو کلم چې ماشمان کلی مالی واغستل نو کور هم سره پاک ستراوی. نو بیا نو د نارینه او ته منتظر یو چې غوی راشي د جمعه نه بیا اختر مبارکي کو
لغه را لبا کله چې د اختر لومړی ورځ سره شي دویمه تیر شي خامخه تاسو بم د پلار کرزی د پلار کور مهم دی هغه ولوم څنګه دی کله زی څنګه زی
ما از شخصا زیاتران ز په اول او دوم ورځ په کور کې و ما ځکه چې په اول او دوم ورځ موږ کار زیاتران ډیر ملمانه راځي بیا نو تر دریم ورځ پر منتظر شو دا دریم ورځ یا څلورم ورځ د اخته شو لکه ملمانه کم شي بیا نو د موږ ورسیږي د نارینه نو بعد خلاصيږي سره بیا نو په ور سره اول د مور کړه زی د خور او د ورور او کاکا او د ماماګان او دا کټول کور زور اختر مبارک یعنی کو نو یا ورځ یعنی یا ورځ ټول ځانګړي د موږ لپاره ساتل کیږي نو اول خو په ټول ځای کې چاکري وي په اخر کې به د مور کو کښ پک
دا وه د ازادي رادیو لومړی خبری مجله ازادي رادیو اوس بل خبری مجله هم لري دا خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي